السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشری انتخاباتو د موترس کاندید ډاکټر عبدالله اوغشتنی او پښتني له قانون سره سمې ځواب کړي. پایل خبرونه کوو له صفی الله ستنګزینی اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ولسمشری د انتخاباتو د موترس کاندید عبدالله غوښتنی او پښتني له قانون سره سم ځواب کړی دی. امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د کونړ په مروري ولسوالۍ کې درې وسلوال مخالفین د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د تکواندو ملي اتل روح الله نیکپا د نړیوالو سیالۍ لپاره نن چین ته ځي، په داسې حال کې چې د داعش په نوم سنی افراطي ډلې د عراق او سوریې په پراخ قلمرو کې خلافت اعلان کړی. عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د شمالي تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ولسمشری د انتخاباتو د موترس کاندید عبدالله غوښتنی او پښتني له قانون سره سم ځواب کړی دی. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي رډیو ته وویل د عبدالله انتخاباتي کمپاین اندېښنو ته مخکې هم له قانون سره سم ځواب ویل شوی.
هر هغه څه چې په قوانینو کې دي د هغې په اساس باندې مونږ ورته ځواب ورکړی ده. دوی ځینې مشخص موضوعات غوښتي ول لکه د بیا ټاکنو ترسره کول چې هغه په قانون کې پوره واضح دي او د ټاکنو خپلواک د قوانینو په اساس باندې ورباندې رڼا اچولې ده.
نور زیاته کړه چې د عبدالله د ټیم لخوا له نویو ته انتقادونو سره سره د انتخابات خپلواک کمیسیون په خپل کار ته دوام ورکړي. د عبدالله انتخاباتي ډلې پرون په کابل کې په خبري غونډه کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د انتخاباتو له مسؤلو ادارو سره خپلې اړیکې پرې کوي. د نوموړي د کمپاین دفتر مشر نصر الله بریالي ارسلایي وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې غوښتنو ته د رد ځواب ورکړی. د دوی له یوې غوښتنې څخه دا و چې په ځینو سیمو کې به بیا انتخابات وشي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کونړ امنی قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رډیو ته وویل دا حمله پرون شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د مراوري ولسوالۍ پر برولو سیمه کې کړي چې په وژل شویو کې دوه پاکستاني او یو افغان طالب وسلوال شامل دي. ښاغلی سید خیل همداراز وایي پرون شپه د ډیورنډ کرښې له ها غاړې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو یو اشتراکي حملې شوي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. لکونر څخه په یو بل خبر کې اوري د کونړ د سیند او بو د سطحې د لوړیدو پیښې د کونړ ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د خاص کونړ د شامکار کلي اوسیدونکو وایي د سیند او بو د سطحې د لوړیدو له کبله د کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او پکې ولاړ فصلونه له منځه تللې دي. شامکار اوسیدونکو عبدالغفار ازادي رډیو ته وویل
سین په حاضر خیز از مکو باندې راغل ټول اندواني وي چې غفرې مارکیټ نن سبا د شامکار په اندوانو باندې ودان دي، مګر هغه اندواني چې موږ دل دراولې دلته مارکیټ کې ګرمو هغه ټول د منځلاري
شامکار اوسیدونکو د کونړ سیند په اوږدو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په مرسته ستنادي دیوالونو درغونی غوښتنه کوي. د افغانستان د تکواندو ملي اتل روح الله نیکپا نن په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف چین ته ځي. روح الله نیکپا ازادي رډیو ته ویل دا سیالۍ د نړۍ د 2 غوره تکواندو لوبغاړو ترمنځ د چین په ګوانژو کې پیلېږي چې دی به د جولای په 6 خپل لومړۍ لوبه کوي. د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي د افغانستان لپاره دا لوبې ځکه ارزښت لري چې یوازې روح الله نیکپا د 2018 کال المپیکي سیالیو د ونډې د ګټلو چانس لري. روح الله نیکپا دو ځل مخکې په 2008 او 2012 کلونو کې د تکواندو په برخه کې د برونزو دوه المپیکي مډالونه ګټلي دي. او د کابل د شاهزاده سرای د معلوماتو له مخې نن دوشنبه ځینی بهرني اثر د افغانۍ په وړاندې په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ 15 نوي پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ نوي پوله، د سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ. بیا هم خرغلی د سال کې چې د داعش په نوم سنی افراطي ډلې د عراق او سوریې په پراخ قلمرو کې خلافت اعلان کړی. عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د شمالي تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د تکریت په ګڼ شمېر سیمو کې پرون پوځي هلیکوپټرو د وسلوالو پر سنګرونو بمباري وکړي او نښتې وشوي. له القاعده سره تړلې د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تکریت د رواني میاشت پیل کې ونیو. دې ډلې د عراق د شمال او لویدیځ پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په همدې حال کې د عراق حکومت تېره ورځ خبر ورکړ چې 15 روسي سوخوي ډوله جنگي هلیکوپټر هلیکوپټر یې له روسیې څخه ترلاسه کړي او د یاغیانو پر ضد په جګړه کې به کار ترې واخلي. داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې پرون د اسلامي خلافت اعلان کړی چې د سوریې له شمالي ښار حلب څخه نیولې د عراق تر دیاله پورې پراخې سیمې پکې شامل دي. داعش ډلې په یو صوتي پیغام کې چې پرون خپور شو خپل ځان ته د اسلامي خلافت لقب ورکړ او ابوبکر البغدادي خلیفه اعلان کړ چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو مشري به کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کوردستان د خپلواکۍ غوښتنې له ارمان څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. نتنیاهو پرون د تل ابیب په یو تحقیقاتي مرکز کې په خپله وینا کې کوردان هغه جنګیالي خلک وبلل چې خپل سیاسي تعهد او اعتدال یې ثابت کړی دی. کوردان په داسې یو ځای کې دېره دي چې د ایران، عراق، سوریې او ترکیې پر پولو پرتې ګاونډۍ سیمې رانغاړي. دوی اوس د عراق په شمال کې یوه نیمه خودمختاره سیمه لري. د اسرائیلو صدر اعظم ویل د القاعده په چې د القاعده په مشرۍ د سنی افراطي وسلوالو او د ایران په ملاتړ د شیعه وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا فرصت رامنځته شوی دی. د یوکرین په ختیځ کې ټینګ شوی اوربند نن پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کیف کې د دې لنډمهاله اوربند په وړاندې ښه عام مخالفت په زیاتېدو دی. په مخالفانو کې یو هم یوری دی چې پرون یې د لاریون پر مهال له رویټرز اژانس سره خبرې وکړې. ترورستان هغو کسانو چې د خپلو اهدافو لپاره وسله اخیستې د زور په ژبه پوهېږي او خبرې کوي. په همدې ژبه دې ورسره خبرې وشي. اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او یوکرین له ولسمشرانو سره پرون خبرې وکړې. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یوکرین د ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ وروستیو خبرو تر دو ساعتونو زیات دوام وکړ. د فرانسې جمهوري ریاست ویل چې دغو مشرانو په یوکرین کې په امنیتي وضعیت کې د پرمختګ پر اهمیت، د اوربند پر غځېدو او د یوکرین په مشرۍ د سولې د یو پلان د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. کرملین وایي څلور واړه مشرانو له پروشینکو وغوښتل چې د یوکرین په ختیځ کې دغه اوربند نور هم تمدید کړي. په همدې حال کې پرون په کیف کې په زرګونو مظاهره چانو د دې اوربند د ختمېدو غوښتنه وکړه. او د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې هم نن شپه فرانسا او نایجیریا سره لوبه کوي. جرمني به له الجزایر سره مخ شي. د فیفا وی پاڼې له مخې دا دواړه لوبې کوارټر فاینل د ورته د ورتګ په خاطر ترسره کیږي او بایلونکي ټیمونه به له 2014 کال نړیوال جام سره مخه کوي. پرون شپه هالند مکسیکو ته ماته ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. کاستاریکا هم په پینالټي شوټونو کې یونان مات کړ. د کوارټر فاینل دور به د نوې میلادي میاشتې پیل کې وشي. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د معترض کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سمې ځواب کړي.
هر هغه معلومات، هر هغه وړاندیز چې د قوانینو پر بنسټ باندې دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې د دې لپاره دغه معلومات ترتیب کړي او په اختیار کې ورکړي.
د کندز د دشتارچی ولسوالی اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالی د لارې په اوږدو کې غله زیات شوي.
تقریبا شل ګاډي نیولې او ټوله نه پیسې ما غوښته سیاسري هغه نه ګټمې مثال او وېم والا.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بی اعتمادۍ تر شا کوم لسونه کار کوي؟ دغه پښتنه د پاکستان له یو سناتور نه شوي.
تر څو پورې افغانستان کې مداخلت ختم نه کړی شي ستد بل چا کور ته کانی ورولې هغه کورنته د ګولونو تمه مکوه.
شزه او کورنی حقوق د ازادي رادیو ځانګړي اونیز بحث په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلای شئ. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د معترض کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سمې ځواب کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون د عبدالله انتخاباتي کمپاین اعلان وکړ چې د دوی ټولو غوښتنو ته د رد ځواب ورکول سوی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکي کې هم د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین پوښتنو او غوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو دی. د دې کمیسیون ویاند ازادۍ رادیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دې کاندید د انتخاباتي کمپاین اندېښنو ته مخکې هم له قانون سره سم ځواب ویل شوی. نور محمد نور زیاته کړه چې د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا له نویو انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې خپل کارونه مخته وړي دي او مخته وړي. مونږ هیله من یو چې هر څه زر د جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ټیم د دې پروسه سره یو ځای شي، هر هغه معلومات، هر هغه وړاندیز چې د قوانینو پر بنسټ باندې وي، د ټاکنو خپلواک کمیشن حاضر دی چې د دې لپاره دغه معلومات ترتیب کړي او په اختیار کې ورکړي. کوم وروستی مکتوب چې د ټاکنو خپلواک کمیشن ته رالیږلی و، د قوانینو په رڼا کې ورته ځواب ورکړل شو.
ښاغلی نور وویل، د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یوه غوښتنه د هیواد په ځینو سیمو کې له سره انتخابات و، خو دای زیاتوي چې په قوانینو کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د انتخاباتو له مسؤلو ادارو سره خپل اړیکې پرې کوي. د نوموړي د کمپاین د دفتر مشر نصر الله بریالي ارسلی وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته د رد ځواب ویلی.
د انتخاباتو د کمیسیون د دغه رد ځواب په مقابل کې د نن وروسته مونږه د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتاتو د کمیسیون ټول کړنلې او ټول فیصلې ردوو.
ښاغلی ارسلی زیاته کړه، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په منځګړتوب له عبدالله عبدالله سره په یوه غونډه کې ډاډ ورکړی و چې د دوی غوښتنې به منل کیږي. د انتخاباتو له ټاکل شوي مهالویش سره سم تمه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو نتایج د را روانې چهارشنبې په ورځ د چنګاښ په یولسمه نیټه اعلان شي. د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د غبرګولي یا جوزا په څلورویشتمه نیټه ترسره شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د احصایو له مخې څه باندې 5 میلیونه کسانو ګډون پکې کړی و.
د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکي په دې باور دي چې انتخاباتي ناندریو او جنجالي شهرونو د دوی پر روحي او کاروبار بد اغیز کړی. دوی غوښتنه کوي چې انتخاباتي شخړو ته باید په آرامه آمدني توګه حل لاره وموندل سي. نسیم شفق او نور جزئیات.
دا یو شمیر هغو کسانو لخوا چې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له آدرسه توندې سرګندونې، ګواښونه او حتی د وسلو د کارولو خبرې کوي، د خلکو سختې اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی نور د جنگونو او وسلو د کارولو ګواښونه نشي زغملی او باید انتخاباتي ناندریو ته په اصولي ډول حل لاره ولټول شي. د کابل ښار یو اوسیدونکي محمد عمر د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه خپل نظر داسې بیان کړ.
زما په نظر کې اصلي واسطه غرو ته خطر دینه بیا دا ثابتي کې چې دی خپل ځان ګټې لپاره دی لپاره نه غوړي چې وطن ته خدمت وکړي. ټول خلک هم دې ته سوچ کوي کدا دی غرو ته خطر کې دی چې افغانستان یا بحران سره مخامخ شي.
دا اندېښنې وروسته له هغې پورته شوې چې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ځینو استازو سخت ګواښونه وکړل. حتی ځینو یې وویل که غوښتنې یې ونه منل شي نو په دې هیواد کې به وینې وبهیږي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي انتخاباتي شخړو سربیره پر دې چې د خلکو پر روحي منفي اغیزه کړي، اقتصادي فعالیتونه یې هم له خنډ سره مخامخ کړي. محمد عزیز چې په کابل ښار کې دکان لري وایي دی هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي او هیڅکله نه غواړي چې انتخاباتي جنجالونه د ده د کاروبار مخه ډپ کړي.
شخصم خودم یک دکاندار هستم، خانواده مو گشنه.
زه پخپلا یو دکاندارم که موجود استونز ډیری شي، زما کورنۍ به وږی پاتې شي ځکه زما کاروبار به زیانمن شي. دا وازه د خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسوي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست له دویم دور انتخاباتو نورسته چې اشرف غنی، احمدزی او عبدالله عبدالله ورته ولاړو، انتخاباتي ناندری روان دي. فیصل توتاخیل چې په پوهنتون کې محصل دی همدین اندریو ته په اشاره وایي د افغانستان انتخاباتي شخړو حتی پر محصلینو او ځوانانو هم بدی اغیزې پرېښي.
زه پخپل په ترکیه کې محصل یم. لکه څنګه چې دلته شخړې روانې دي، د شاګردانو د محصلینو پر روحي باندې دا شان ډیر تاثیر لري. خو زموږ خپل هم صنفیان دي محصلین هغلته یو بل سره په تضاد کې نښتي دي. دا غوښتنه لرم چې دوی باید دغه شخړو نه، دغه جنجالونو نه ډډه وکړي. ټولو باندې ډیر بد اغېز لري. دا د موږ د سرنوشت لوبه ده.
د افغانستان خلک په تیره د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې په انتخاباتو کې په پراخ ډول ګډون وکړ او د خپلې خوښې کاندیدې رایه ورکړه. دوی غوښتنه کوي چې له رایو سره یې باید هیڅ یوه خوا لوبه ونه کړي او رامنځته شویو انتخاباتي ستونزو ته باید له تاوتریخوالي او ډارونکو څرګندونو پرته د حل یوه مناسبه لاره وموندل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز د دشت ارچی ولسوالی اوسیدونکو وایي د دې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسله وال غله زیات سوي چې له خلکو هر څه غلا کوي. خلک وایي د ولایت چارواکي نه دي توانېدلي دغه غله او لوټماران مهار کړي، خو د کندز امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري په دشت ارچی ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. اجمل آرین رپورټ لري.
د دغه ولسوالۍ د لارې موټر چلوونکي وایي چې هر ورځ د عمومي لارې په اوږدو کې وسله وال غله د غلا لپاره لاره نیسي، له ډرایورانو نیولې تر مسافرو پورې هر څوک تلاشي کوي، پیسې، ګرځنده ټلیفونونه او حتی د مسافرو غوټې هم سپړي. که چیرې کوم څیز خوښ شي نو صرفه پرې نه کوي او له ځان سره یې اخلي. دوی وایي غله په خپل سر مېرمنې هم تلاشي کوي او ورڅخه د سرو زرو د لاس کرې، ګوتې او ګاڼې هم خلاصوي. د کندز ښار په امام صاحب بندر کې چیرې چې د دشتارچی ولسوالۍ د موټرو هاډه ده، لسګونو ډرایوران سره راټول شوي او د ولسوالۍ په عمومي لارې باندې د غلو د شتون نه شکایت کوو. یو تن ډرایور چې د نوم له اخیستو څخه یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته یې وویل. همدغه راز د دشتارچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاجي محمدین چې غلو ورڅخه هر څه اخیستي دي، هغه وایي چې د غلو یو ورځ نه ده، په اونۍ کې درې څلور ورځې لارو ته راوځي او موټرونه لوټوي. بلخوا د کندز ولایت امنیتي چارواکي هم د خلکو دغه ستونزه مني، خو وایي چې دوی پلان لري په نږدې راتلونکو کې د نوموړي ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت په هدف یو لړ عملیات په سیمه کې پیل کړي. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان صاحب سرور حسینی د دشتارچی د خلکو د ستونزو په اړه وایي. موږ پلان لرو د یادې ولسوالۍ د لویې لارې د امنیت په خاطر په سیمه کې عملیات پلی کړو. امنیتي پوسې هم د لویې لارې په اوږدو کې شته دي، خو غله په داسې ځایونو کې راوځي چې هغه سیمې کلیو ته نږدې دي او هلته پوسې نشته دي. په هغو سیمو کې وسله وال کسان راوځي، غلاوې کوي. د یادونې د دا لومړی ځل نه ده چې د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي د غلو له شتون څخه سر ټکوي، بلکې د تېرو څو کلونو راهیسې د دشتارچی ولسوالۍ د لینډ ډرایوران او سورلۍ په لویه لاره باندې د غلو له موجودیت څخه شکایتونه کوي.
ومردل چې د کندز د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسله وال غله او لوټماران زیات سوي دي. اوس به فهیم عابد راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼو نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او پاکستان ته د وروستي افغان پلاوي د سفر پر مهال د شو موافقو په اړه د سولې د عالي شورا غبرګون په اړه لیکنې کړې دي. ویسا نه دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنس په حواله لیکلي چې کاندیدان دې له دواړو انتخاباتي کمیسیونونو سره چې قانوني بڼه لري همکاري وکړي. د ورځپاڼې په خبره ښاغلي ډوبنس افغانستان ته د سفر پر مهال له جمهور رئیس کرزی له دواړو کاندیدانو او د انتخاباتو د کمیسیون له مشر سره لیدلي. د ورځپاڼې په وینا ډوبنس ټینګار کړی چې امریکا په تیرو انتخاباتو کې د کوم کاندید ملاتړ نه دی کړی، خو د شفافو او آزادو ټاکنو پلوي کوي. ویسا ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغانستان د امنیت شورا د رئیس رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ د یو پلاوي د سفر پر مهال د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د شوو توافقاتو هرکلی کړی. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته د وروستي افغان پلاوي په سفر کې د دواړو هیوادونو مقاماتو توافق کړی چې د حقاني شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې به یو شان عملیات کوي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم د انتخاباتو په اړه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنس څرګندونې راخیستي او د هغه له قوله یې لیکلي چې دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې د غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له کمیسیون سره خپل اړیکې پرې کړي او ویلي دي چې د کمیسیون پرېکړې ورته د منلو وړ نه دي. د ورځپاڼې په ټکو ښاغلي ډوبنس د افغانانو ستاینه کړې چې د حمل په شپاړسمه او د جوزا په څلرویشتمه د رایې ورکونې مرکزونو ته ولاړل او خپلې رایې وکارولې. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان له انتخاباتي بنسټونو غوښتي چې امانتداري دې په پام کې ونیسي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت او د درغلیو مخنیوی تضمین شي. د ورځپاڼې په وینا د امنیت شورا په انتخاباتو کې له ښکېلو ټولو اړخونو غوښتي چې د انتخاباتو له پروسې او انتخاباتي بنسټونو سره د پزغام سره همکاري وکړي او له داسې هر کاره د ډډه وکړي چې د تاوتریخوالي، مدني بې نظمیو او بې ثباتۍ سبب ګرځي.
په اصل کې چې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې جګړې بیا زور اخیستې، د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ یو ځل بیا زیات شوی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل سره سم پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید د افغانستان قلمرو ته د تښتېدلو وسلولو مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت وایي چې په هلمند کې د وسلولو طالبانو مشري د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI افسران کوي، او پر کونړ او نورو ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د توغندیو او د توپ د مرمیو د لګیدو په وړاندې هم اعتراض کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې بې اعتمادۍ تر شا کوم لسونه کار کوي، او آیا دغه دوه ګاونډي هیوادونه د ګډ دښمن په وړاندې ګډ دریځ خپلولی سي؟ په دې اړه احمد تکل د پاکستاني سناتور عبدالنبی بنګش نظر پوښتلی. ښاغلی بنګش، چې د پاکستان په سنا کې د پوهنې او زده کړې د کمیټې مشر او د افغان پاک د دوستۍ د پارلماني ډلې غړی دی، د مرکې په پیل کې څرګنده کړه چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکېچ ګټه یوازې د دواړو هیوادونو ګډ دښمن یعنی وسلوالو طالبانو ته رسیږي.
د افغانستان او د پاکستان اړیکی سکم ډیر وختونه د شکوک او شوبات تر مخامخ دي. د بدمرغینا هغه فائدہ ټوله تر خګرو ترسي او رسیدل دي. کم سره تا دښمن نه اپکاره د مام دښمن وګرځي، سکم د ما دښمن د بای څاغستام دښمن وګرځي. ګور از نن دا صفا وایم، من خو ته سمره په اسلام آباد دردیږي که دای شي زغه نه دوګونه د من په کابل زو دردیږي.
بنګش صاحب، دا خو ډېرې ښایسته خبرې دي، خو په روانو سیاستونو کې خبرې ترخی دي، دغومره ښکلې او ښایسته نه دي.
دا بالکل تر سره په دې باندې سل په سره هغه شی نه دي چې کم شی په کار او زه حیران دیته یم. سم پاکستان وایي چې افغانستان نه بغیر په پاکستان کې امنیت نشي راتلی، هم افغانستان وایي. خو بیا د دواړو ملکونو جمهوری قوتونه غواړي، زه په دې بیخي ډېر کلیئر یم، صفایم، چې جمهوری قوتونه پارلمان غواړي.
څوک نه غواړي؟
څه نه غواړي؟ هغه عسکري قوتونه دي. هغه عسکري قوتونه چې هغه هم زه به دام درته وایم چې په افغانستان کې هم لږ اثر و سوخ هغه خلک اوس لري، مخکې نه لره. مونږ صفا ویلي دي. زه خو د عوامي نیشنل پارټۍ د ولی خان د ګوند نه تعلق لرم. د منګ په هر ځای کې دا سټینډ دی چې تر څو پورې افغانستان کې مداخلت ختم نه کړی شي، ته دا تصور مه کوه. دا ولی خان بابا هم وایي چې ته د بل چا کور ته کاڼي ورولې، هغه کور نه ته د ګلونو تمه مه کوه. چې تر څو پورې پاکستان، افغانستان او ناتو فورسز او بیا د دې صرف جمهوری ګوندونه نه بلکې عسکری قیادت آغم اخلاص سره یو بل ته لاس ورنکی په نیک نیتۍ سره، دا ستونزې نه ختمیږي.
بله، هغه فوجي قوت چې تاسو یادوئ په تیرو 12 کلونو کې د دې ستونزو په وړاندې مثبت عکس العمل نه دی ښودلی، اوس چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي دي، د پاکستان حکومت او فوج د افغانستان د حکومت همکاري ته هم اړتیا لري، ولی بیا هم نشي کولای چې دغه سي د دوستۍ او فضا او ماحول رامنځته کړی دا ولی
زمونږ د تیرو ترخګرو او د ډیر وخت بد اعتمادۍ وجم ده. کني د وخت څخه په شمالي وزیرستان باندې د افغانستان هم ډیر زیات مطالب او د ناتو فورسز ما او د موږ د ګوندونو ما خاص کر د موږ ون په شمالي وزیرستان کې د اپریشن وشي. نن څه کله عملیات شروع شو، نه باید څه په دې کې افغانستان هم موږ سره دا یو کې څه کم وسلوال په دې بارډر باندې ځي، هغه ته د افغانستان هیواد ته موږ دا خواست دی ځکه دا وسلوال تا طرف ته در واوختو. ګوره، دا د چا دوستان کېدی نه شي. ترخګر ترخګري ترخګر نن د تا لپاره به کار وکړي، خو څه وخت راغو، وخت بدل شو، واپس به هغه په تا باندې بیا هماغه عملیات کوي. زه دا وایم چې ترخګر که ستا خپل سکه وروري، که ستا خپل سکه زوی، باید په خپل مړ کې ختم کړي. کنی د دبل هیڅ علاج نشته. دا یو مایند سیټ ته که پاکستان خپل وجود غواړي ته سالم پاتې شي، او که افغانستان خپل وجود غواړي ته سالم پاتې شي، باید څه دی پیوبل سرا دس لاکھ مہینوں کے ذریعے اخلاص سپاغے کے منافقت اونور خبریں بھی
په هلمند ولایت کې په روانو جګړو کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولای او حتی خبرې تر دې پورې ورسوله چې وایي د جګړې قومنده د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI د افسرانو په لاس کې ده. په داسې یو حالت کې ستاسو نظر څه دی او ستاسو برداشت څه دی چې آیا پر احتیاط سره هم د هلمند په جګړو کې به پاکستاني پوځ لاس لري؟ د تیر په څیر تاسو ویلي چې د پاکستان پوځ تر اوسه پورې په اخلاص سره اقدام نه دی کړی په تیرو دیارلسو کلونو کې.
ما خپل خیال نه دی څه پاکستان فوج دې وخت کې څه په کوم ډېر غټ یو جنگ کې مخامخ طالبانو سره زه دا فکر نشم کولای چې کنه هغه په افغانستان کې څه قسم مداخله وکړي شي، ځکه څه دې وخت کې هغه ته د افغانستان د حکومت ډېره زیاته مرسته پکار ده او هغه د ته دا پته لګي څه دا خبرې پټې دائم نشي. او زه دا وایم څه قسم داسې خبرې وي منگ بھی ڈیرا گندنا مکو ما عقل انسانی عقل دانے منی سکل تا ڈیر غٹ جنگ سرا مخامخ ہے اور پتا پہواد کے کب گوانڈی دادا آغا امداد تا تا ضرورت تا ہے پکا دا ساتا سا مرستا ہوگی نچاگا نا تا مرستا مغاڑے اور آغا پشا گزارم کئے دا خو کی دائی نشی زد آوائیم سا چا قدرے افواگانی مشتا دا سے خلق شتا دا سے قوتو نشتا تا نگواڑی سا پاکستان اور افغانستان اڑگی دخیش.
مگر بنگش صاحب پر کنر تر اوسه پوری هم راکټونه راځي لدین خو څوک انکار نشی کولای
کنر نه د منګم ګیلی دی د منګم دا د زست تا تر دا ارګومنٹ کاونټر ارګومنٹ یو بل سره دا کې څه به ته مون ختم کو مون ته اوس پکار سدي عملی کار کول پکار دی په یو پاین مون څه ایګری شو څه دې تر خګره نه به مون ال خلاصیږو سد تا ترخا گرم تریخ تا خوگ ندا دا ما ترخا گرم تریخ تا خوگ ندا دا خوگ نشه که دای
یعنی دیده مانا دادا چه جگره ده ملا فضل الله پر سر ده ملا فضل الله ده سپارلو پر سر ده پاکستان غاڑی فشار راوڑی
زد آوائیم سا مولانا فضل الله چه کم دلتن هنانو پا نورستان که آغتا دلتن ناتو فورس چه کلا ویڈا روکو آغی طول اخپل اصلا اصول دا کم دینا فوجیان زی نکو زان سرا اسلوڑنے نیشی نو تبایی کی ختمی کی آگو سالمت پریخوا سو پریخوا آگا دا طالبان رو آگے آگا سے گورا دا شکوک و شبات آگے پا کم نیت پریخوا پا کم سوچو شوا یا ننم پا پا جوڑ باندے پا دیر باندے عاملے ہم دینو رستان نہ کی امدا منگو روغ جرنل او سرا کرنل دا دا فضل الله من سما مرکو ندا کیسی سے کم دی دا بالا ختم کی سو فضل الله ما دا پتہ سے افغانستان ہم دوست نہ دا دی چا دوست نہ دا ا دا انسانیت دخمن دا نزا دا وایم سے کدا سرے من دی ور کئی افغان فوج نہ تو فورس کے دم رزور شتا صدا فضل الله پل تک ختم کی
د پاکستان سناتور عبدالنبی بنگش وو چې د دوړ هیوادونو ترمنځ پر روانو اړیکو او کړکیچ خبري کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
شزا او کورنی حقوق د ازادي رادیو اونیز بحث دی چې په همدې خبرونه کې اوریدل سي کله انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافه وځي ووري چې پته یې ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په فیسبوک کې مو پته ده facebook.com/azadiradio. په افغانستان کې د سهار لس بجې او اتویش دقیقې کیدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت الینګار او سوالی هغه سیمه ده چې د مستلام مرکز نه شمال لور ته 20 کیلومتري کې پرته ول سوالی ده. یاد ول سوالی په دنګ ورونه کې وګده پرته ده. خود په سالی دره رسیدو سره هوایی مرغان او دغه درې ته مخه کړی ده چې الینګار ته خلا ور بخلي. په دغه مرغان کې لګلګان هلی او ځان شامل دي چې لسپینه واورو دغه ځانې لیوي کلي کله سینغاړ ته را پرېوځي. خو دلته ښکاریانو چړونو کې ډنډونه جوړ کړي دي، خو کله چې دغه مرغان په ډنډونو کې کښېني ښکاریان بیا پرې ناکاره ډزې کوي چې په دغه کار باندې د مرغانو نسل بیخي له بای نه ځي. او بله خبره د پټه پاتې نه شي چې یاده ولسوالۍ لوی سیند لري، په دې سیند باندې خپل سرې خلک ماهیانو ته شاډ کوي، شاډ واچوي او اوبه هم خرابوي. خو یو څو کاله مخکې کرزي یو بیانه خپره کړې وه، خو چا پرې عمل نه دی کړی. خدای دې وکړي چې زما دغه خبر خور شي او عمل پرې وکړي.
یو اوریدونکي د ښکار د مخنیوي غوښتنه کوله.